ده امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه پرون د جمعې په ورځ د ثور یا غوایي په دویمه د قندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د مولوي سکندر د جامع جماعت په مدرسه کې د یوې سختې مرګانې چاودنې له امله ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي د طالبانو د انتقالي حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې خبریالان ته وویل چې په پرونۍ چاودنه کې 33 کسان وژل شوي دي او 34 تنه نور ټپیان شوي دي خوې با خبر سرچینې د خپل نوم د نه خدلو په شرط ویل چې لک تر لګه 50 کسان وژل شوې دي او په لږګونو ټپیان د امام صاحب دولسوالۍ مرکزی روغتون ته د درملنې په غرض انتقال شوې دي چاودنه د جمعې د لمانځه لا د کول نورستا هغه محل وشو چې د مدرسې شاګردانو مذاکره کوله تر دې دمله کومې ډلې دغه وژون کې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیسته خو په خوا چې دا ډول کومې حمله شوې وي مسولیت په افغانستان کې د داعش د ډلې خراسان څنګه په غاړه اخیسته و د قندوز د ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس متی الله روحانی امریکا غږ ته ویل چې چاودنه شاوخوا درې نیمې بجې وشوه لبل خوا د طالبانو د حکومت په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې په کابل او مزار شریف کې د مرګانې حملو په تحقیق پر اکړې راغلي چې دا حمله د هغو کړیو کار دی چې د افغانستان له ټولنې سره هیڅ قسم ارتباط نه لري په بیانیه کې ویل شوي دي چې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونه د شریر عناصرو د لمنځوړلو ښه تجربه لري او ډېر ژر به د دغو جنایتونو عاملین پیدا کړي د جمعې په ورځ د کابل د ښار د دشتي برچی د سیمې یو ګڼ شمېر اوسېدونکو د شیعهګانو پر ښوونځیو باندې د دریو پرله پسې مرګانیو چاودنو په خلاف مظاهره وکړله او د ملکي وګړو د وژلو د مخنیوي غوښتنه وکړه په عین وخت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې دوی په مزار شریف کې د شیعهګانو د سیدوکان په جومات باندې د حملې اصل طرح نیولی دی نیول شوی کس چې د عبدالحمید سنگریار په نوم معرفي شوی دی ویل کېږي چې په مزار شریف کې د داعش د خراسان د څانګې خفیه والی و داعش د پنجشنبې د ورځې مرګاني برید مسولیت قبول کړی و په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په یوه بیانیه کې په مزار شریف کې د شیعهګانو په جومات باندې د مرګاني برید په کلکه غندنه کړې ده او پر ملکیانو باندې د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر یا پلټونکي رچر بینت هم په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د ټویټر په پاڼه پروند جمعې پورس خبره کړې د پنجشنبې پورس په مزار شریف کې په جماعت باندې د حمله په تعقیب د خپل عکس العمل د څرګندولو په ضمن کې ویلې دي چې چارواکي دي په سیستماتیک او منظم ډول پر ښوونځیو او جماعتونو باندې د حملو مخه ونیسي او له مجرمانو نه پوښتنه وکړي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن هم پرون د جمعې په ورځ د ټویټر له لارې په یوې بیانیه کې په مزار شریف کې د مرګاني برید غندنه کړې ده او د هزارګانو پر بشري حقوقو باندې د تیرېو د پای ته رسولو غږ کړی دی د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په یوه بیانیه کې د مزار شریف په ښار کې د پنجشنبې د ورځې مرګانی برید د ټولو اسلامي او بشري ارزښتونو په خلاف عمل بللی دی د راستنېدونکو او د مهاجرینو د چارو وزارت وایي چې ایراني چارواکو په دې وروستیو وختونو کې له هغه هیواد نه په زور او جبر د افغانانو د شړلو عملیات پراخه کړي دي د دغه وزارت د بیانیې له مخې د پنجشنبې په ورځ له ایران نه 3000 افغانان بیرته خپل هیواد ته راواوښتل چې د دې جملې نه نږدې 3000 کسان په زور او جبر راشړل شوي وو با خبري سرچینې وایي چې د بلخ د پخواني والی او د جمعیت اسلامي د مشر عطا محمد نور وراره سهیل زمره د پنجشنبې په ماښام په مزار شریف کې د طالبانو له امنیتي ځواکونو سره له خپل ملګري سره یو ځای وژل شوی دی د عطا محمد نور خپلوانو د سهیل زمري د وژلو خبر تصدیق کړی دی چارواکي وایي چې سهیل زمري د وسلوالو د ویډلې مشري په غاړه لرله د افغانستان بانک وایي چې افغان تاجران او سوداګر کولی شي چې د خوراکي موادو او نور ضروري اجناسو د واردولو په غرض د بانکونو لارې پیسې خارج ته انتقال کړي خو غیر ضروري اجناس او فیشني مواد دی نه واردوي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له اوکراین سره د امریکا د نظامی مرستو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ هغه جنگ ځپلی هیواد ته د 800 میلیونو ډالر په ارزښت د اضافي امنیتی مرستو د لګولو اعلان وکړ. په دغو مرستو کې درانده توپونه، تکتیکی نظامی وسایط او مسلح ډرونونه شامل دي. بایدن دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د یوکراین پوځ د روسیې له سرحد سره نږدې په ختیځه سیمه ډونباس کې له روسي ځواکونو سره په خونړیو جګړو بوخت دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وای ښایي چې په یوکراین کې روسي عسکرو جنگي جرمونه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د جمعې په ورځ د غوی په دویمه په یوه بیانیه کې ویل په یوکراین کې د روسي اعمال چې د ملکي وګړو وژل او د ملکي آبادیو او زیربناو ویجاړول پکې شامل دي ښایي چې د جنگي جرمونو په ردیف کې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میرمن میشل بچالت زیاته کړه کومې پلټنې چې د ملکي وګړو د وژلو په اړه تر دې دمه شوې دي په واقعیت کې د بشري حقوقو د سرغړونو یوه وحشتناکه او بوګنونکې کیسه بیانوي. د څه باندې اتو اونیو په موده کې نه یوازې دا چې په یوکران کې بشري قانون له پامه غورځول شوی بلکې په ښکاره توګه ورنه سرغړونې شوې دي. سبا د یکشنبې په ورځ د فرانسې خلک د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په وروستي روان کې رایه چي. په یوکران کې د جنگ په سر د اختلافاتو باوجود په فضا کې د روسي کازموناټانو او امریکایي کاهنوردانو ترمنځ د پخوا په څیر همکاري دوام لري. په روان هفته کې د متحده ایالاتو د فضایي پلټنو ادارې یا ناسا د سپیس ایکس په نوم یوه سری تحقیقاتي بیړۍ فضا ته ولېږله او د روسي کازموناټانو په نړیوال فضایي سټیشن کې له امریکایي کاهنوردانو سره یو ځای خپل ماموریت پیل کړ. د برتانی حکومت اعلان کړی دی کوم خلک چې په قاچاقي ډول له فرانسې نه د انګلیش چینل په لاره په برتانیا کې د سیاسي پانه د حاصلولو په غرض ځن را رسي 2000 میله لري به افریقایي هیواد رواندا ته واستي او هلته به ځای په ځای کی. لندن نه د امریکا غږ خبريال هنري ریجویل په خپل را لګل ریپورت کې وایي چې د برتانیې د حکومت اصل هدف دا دی چې د برټش چینل په ابي لاره باندې په کوچنیو کښتیو کې برتانیې ته له فرانسې نه د کډوالو د را رسېدو لړۍ پای ته ورسوي. د بلخ د ولایت د پولیسو ویان آصف وزیری د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د پنځشنبې په ورځ په مزار شریف کې د سې دوکان پر جمعات باندې په مرګاني برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 12 ته رسېدلی دی او 58 کسان ټپیان دي. څو نور تازه خبرونه. د اسرایلو پولیس پرون د جمعې په ورځ بیا په ختیځ بیت المقدس کې واقع د الاقصی مسجد ته په زور ورننوتل. د نخوتو په دوران کې 50 تنه فلسطینی لمونځ کوونکي ټپیان شو. د الجزیره تلویزیون ریپورت ورکوي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب القدس قوی د خپل پخوانی قماندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخستلو هوډ کړی دی. قاسم سلیمانی په داسې حال کې چې عراق ته په پورت سفر تللی و د 2000 میلادي کال د جنوري په دریمه د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي قواو د وی بی پلوټر ډرون الوتکې په حمله کې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې له خپل څو نورو انډیوالانو سره یو ځای وژل شو. کرملین پر یوکران باندې د روسیې د نظامی ارغل د سرکرده او مخالفانو پسې راخستې ده. څو تنه نیولې دي. د بلومبرګ خبري اژانس ریپورت ورکوي چې د عامه افکارو له سرویګان نخکاري چې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون به سبا د یکشنبې د ورځې د جمهوري ریاست انتخابات د دویم ځل لپاره هم وګټي. او د ای پی خبري اژانس ریپورت ورکوي چې د کینیا پخوانی جمهور رئیس کیبیا کی د جمعې په ورځ په نایروبي کې د نوي کلونو په عمر مړ شو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د افغانستان بانک وایي افغان سوداګر اوس کولای سي د خوراکي توکو، درملو او د تجملي موادو پرته د نورو اړتیا وړ موادو د اخیستلو لپاره بهر ته د بانکونو له لارې پیسې ولیږي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان دا اقدام ښه اقدام ګڼي، خو وایي چې لا هم افغان سوداګر پر بانکي سیستم باندې بې باور دي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواري راپورته.
د افغانستان بانکوي چې د بانکي سیستم د بیرته رغونې په برخه کې د هڅو په لړ کې پریکړه کړې چې د دې وروسته افغان سوداګر او پانګوال بهر کې د خوراکي توکو، درملو او د خلکو د اړتیا وړ موادو د اخیستو لپاره کولی شي پیسې د بانکونو له لارې انتقال کړي. خو د افغانستان بانک وایي صابر مومن وایي چې په نوو بانکي اسانتیاو کې په بهر کې تجملي شیانو د اخیستو لپاره د پیسو لیک شامل نه دي.
د دې تګلارې له مخې لومړنی او په ځانګړي ډول خوراکي توکي، تیوي توکي او زراعتي درمل، روغتیايي توکي، سوان توکي، اومه توکي، د برېښنا، د بلونو پیسې، د اسري او ټکنالوژي لپاره د ارتیا وړ ماشينونه، د سیستمونو د ساتنې او خوندیتوب، ترانسپورتي او مخابراتي اړینې چوپړتیاوي او ان له هواده بهر زکریالانو لپاره سوداګر او پنګوال کولای شي پرته له تجملي توکو په ټوله کې د خپلې سوداګرۍ د ودی او وختلتیا لپاره بهر ته د بانکي سیستم لري خپلې لیکدونې یا ټي ټي
د تیر 2020 میلادي کال د اگست په 15مه وخت طالبانو د اسلامي امارت د رسیدو سره سم د امریکا د مالی وزارت لخوا د افغانستان بانک ته شاوخوا 10 میلیارډ ډالرو شتمنۍ کنګل شو چې لامل د افغانستان بانکي سیستم د سختو ګواښونو او ننګونو سره مخ شو. هغه افغانان چې په بانکونو کې خپل پیسې امانتي خوي په خپل خوخه د پیسو د اخیستو په برخه کې د سود سره مخ شو او د افغانستان بانک د کرنلاري لمخې لومړی په اونۍ کې 200 امریکایي ډالر او یا هم داغه مدل افغانۍ چې بیا د اندازه ونی کې سرور سو امریکایي ډالر ته او یا داغه مدل افغانۍ ته لوړ شو. خو افغان سوداګر او پنګوالو نشو کولای چې بهر ته د بانکونو لري سوداګری توکو د خصوصو لپاره پیسې ولي. د افغانستان بانک وایان صابر مومن وایي چې بانکونه باید د صادراتو له درکه بانکونو ته لګول شوی پیسې پرته د ځان څخه سوداګر او پنګوالو ته ورکړي.
سوداګریز بانکونه باید د صادراتو له درکه وارد شوی پیسې لخند او ځند پرته ورکړي. په همدې توګه بشرپال برست چې د ملګرو ملتونو له پلوه افغانستان ته را لګول کیږي د پخوانی هوکړې پر بنسټ په خپل حالت پاتې او لدې تګلارې څخه مستثنا دي.
د امریکا د مالی وزارت د بهرنی پنګونو د کنټرول ادارې د روان میلادي کال د فبرې په 15مه په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکولو په موخه نوی جواز صادر کړ. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده. د امریکا د مالی وزارت ویلیو چې دغه جواز په دې هدف صادر شوی چې په طالبانو باندې د امریکا بندیزونه دغو معاملو او پالیتور مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسول لپاره ورته اړتیا ده. د چاروش میر افغان کارپوهان د افغانستان بانک دا ډول اقدامات مهم او د بانکي سیستم د بیرته پالیدو لپاره اړین ګڼي. خو چې دا افغانانو په څیر سوداګر او پنګوال هم په بانکي سیستم بي باور شوي دي. د اقتصاد یو وسط ایسا رضایی وایي چې اکثره سوداګر د بانک لاري د پیسو د لیک پر ځای د حوالی د سیستم لاري خپل پیسې بهر ته سي.
ایجاد تسهیلات و برداشتن محدودیت های بانکی
خغلی رضایی ویل در سنتی و رمسته کول او در بانکون در محدودیتون و لره کول پر زنگلی دول حوالی او لحوا سخه بحر در پیسو لیگ را لیگ بحرنه و حوا دو سره در سوداگریز و معاملو پر برخه که در چرتکی دو سره بمرسه و که او حتمانی گتور او مثبت ارزوم. خدا چی پخپلا پر افغانستان بانی با مثبت تغییزه و لری لسرگندنه ده لاغذه چی مخی لدی چی محدودیتون پرتشی و سمالتول سوداگریزی مالی معاملی در اپیل لاری ترسره کیدلی او تا چې د بانک لاری د پیسو د لیک څخه په کم مصرف د معاملې ترسره کیدی. دلته یو سوال او ناسرګندتیا همداشان لا شدې چې سوداګر به د بانک لاری د پیسو لیک ته لیوالتي وخی او کنه. د اقتصادي چارو د کارپوهي چې د په نظر سوداګرو پر بانکونو باندې یو څه باور لاس ورکړي. د اقتصادي چارو دغه کارپوه د وینا له مخې تبه وخوالي تر څو افغانان بیرته په بانکونو باندې باور ترلاسه کړي او دا کړنه تر ډیره د افغانستان د بانکي سیستم څخه د امریکا د بندیزونو د لری کولو پورې هم اړه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې د وروستیو امنیتي ستونزو او تروریستي ډلو د فعالیت او ګواښ په اړه امریکا غږ د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره یو مرکه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوه.
داعش اوس مهال څومره ستاسو په نظر لوی خطر ګڼل کیږي امنیت ته او په خپل د طالبانو واکمنۍ ته؟
اول خو ډېره زیاته مننه. دغه څه پیښې چې په تیرو دو درې ورځو کې وښوله چې د پاکستان بمباری و که په کابل کې ځانمرګي دغه وښو چاودنې یا په مزار کې کندوز کې ننګرهار کې پرې ټول شهیدان وبخي او ټول کورنۍ ته سبزی جمیل غواړم. دا هر پیښه چې کیږي دردونکې ده او هر قطرهونه چې په افغانستان کې تویږي دا قابل د منلو نه ده. خو متاسفانه چې په تیرو شلو کلونو کې پاکستان مختلفې توریستي ډلې تقویه کړې دي او د هغېونه استفاده کړې ده چې تر څو د افغانستان حکومتونه او نظامونه چیلنج کړي او هغه له منځه یوسي. نو اوس دغه ډلې یو پراګنده یعنی غیر متمرکز شکل باندې فعالیت لري. نو دا مختلفې ډلې دي او زه فکر نه کوم چې طالبان هم د دې یعنی قدرت ولري او یا کفایت ولري چې د دې بریدونو مخه ونیسي.
بله
البته د تخریب لپاره ډېرې قواوې نه دي په کار، همیشه یعنی محدود قواوې او ساده تخنیکونه کوم چې امنیت خراب کی او مشکلات په یو هواد کې یا وسیمه کې دي.
میاخل صاحب هم دې ټکی ته راشم چې تاسو ورته اشاره وکړه. خلک هم اندېښمن دي. کارپوهان وایي طالبان د دې بریدونو د مخنیوي وړتیا نه لري، هم په هواد کې د تروریستي ډلو د بریدونو او هم د نورو هوادونو د ښکارا او څرګند تعرض په وړاندې عاجز او بې وسې دي. ستاسو نظر په تفصیل کله موږ سره شریکانه
په دې شول کول کې چې وګورو دا جنگ چې کوم یو روانو دا ډیر ساده و، ځکه چې مختلفې ډلې تقویه کېدلې. د پاکستان لخوا هغه داعش و، لشکر طیبه و، فرزند پخپله طالبان و، ټی ټی پی و، بعضې ډلې د ټی ټی پی چې هغه پاکستان ته وفادار و. د دې وظیفه دا وه چې فقط تخریب وکړي، وژل وکړي، تاسیسات وران کړي، جوماتونه وران کړي، انتحاري عملې وکړي. نو دغه پخپله یو نوې کلچر جوړ کړ د تخریب. نو وس طالبان نشي کولای چې دا متفرقه خلک چې فکری لحاظ باندې غیر د تخریب نه بل کار نه کړي او دی وس د دیونه د سره د جوړونې امید ولري. نو یوازنی لار دا ده چې طالبان باید داخلي مشروعیت لپاره کار وکړي، یو مشروع نظام باید هلته رامنځته شي چې د ولس اعتماد ولري، او طبعا چې ولسی مشروعیت رامنځته شو بیا پس هغه نه بین ملي مشروعیت رامنځته کیږي. که نوی دغه وضعیت د طالبانو د کنټرول لمبوزي او د منطقې لپاره خو خاص خطر ده، او پاکستان چې د کوم ډلې تقویه کړي دي بل اخر هغه وهم د دې دغه سر مخامخ کیږي د عکس العمل سره.
یو بل پښتنه هم لرم، د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې څومره نږدې دي؟ ځینې وایي چې ټي ټي پی او افغان طالبان نه بیلیدونکي دي، خاصه توګه اوس. ستاسو نظر؟
ما مخکې ارزو کوي چې دغه ډلو دغه شل کاله سره یو ځای په یو سنگر کې د یو هدف لپاره چې د افغانستان حکومت تخریب کړي او انفجار او انتحار او دا شان وکړي. نو دی یو بل په تکتیکونو پویږي. نو طالب د لپاره دا ډیره مشکله ده چې ټي ټي پی په مقابل کې عملیات شروع کړي، عدد یې نورو ډلو په مقابل
کې. یو بل پوښتنه په لاندې توګه لاندې جواب میاخل صاحب، څومره فکر کوي چې تاسو داسې تروریستي ډلې فعالیت کوي په افغانستان کې چې سیمه او نړۍ ته ګواښ پېښولې شي؟
دنو تعداد تقریبا د شل دوشتو په حدود کې ده. د ای ټی ایم نه نیولې د ایم یو لشکرې طیبه په خپل دایش ټی ټی پی هغه هم به هر یو په څو برخو نور تقسیم شوی دی. القاعده دا ټول هغه شاندې چې نه طالب تر وسه پورې په یاته مشه شو کړی چې د دې نه خپل ځان جدا کی.
اور ودان ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه میاخیل صاحب، خوشاله او په خپل چارو کې بریالي وسی. مننه.
قدرمن اوریدونکو، اته میشت کیږي چې طالبان په افغانستان کې مسلط دي، خو تر اوسه پورې د هیڅ هیواد له لوري د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په دوی باندې له بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګول کیږي. د افغانستان اقتصاد له بد حالت سره مخامخ دی او د پاکستان لخوا د وروستیو هوایي بمباریو په ګډون په کابل او نورو ولایتونو کې امنیتي پیښې هم زیات شوې دي. پښتنه دا چې آیا طالبان کولای شي چې د افغانستان خپلواکي او امنیت وساتي؟
د شنبی پورز د پاکستان الوتکو د خوست په ولایت کې هوایی او په کونړ کې راکټي بریدونه کړی دي. په یادو بریدونو احتجاجي مظاهره روانې وي چې ترهګری ډلې دایش خراسا ادعا وکړه چې د افغانستان بلخ ایالت نه د پولی بل لورتا په ازبکستان کې په ازبک ځواکونو راکټونه ورویشتې دي. دا پیخي نړۍ ګوندی هیوادونه او افغان ولس ته څه پیغام ورکوي؟
First of all, it's clear that the Taliban are not able to fully
لمړی خدا خبره واضح ده چې طالبان افغانستان په بشپړ ډول خوندي ساتلی نشي. که طالبانو ته څنوم ورپاتې وي نو دا بریدونه به هغوی بدنامه کړي. افغانستان کې د پخوانیو چارواکو په ګډون افغان مشران دا پوښتنه کوي چې په افغان خاوره باندې شوي تیری ته ستاسو ځواب څه دی؟ دا پوښتنه ولس هم کوي.
طالبان وای د بهرنو ځواکونو په وړاندې لکلونو جګړه کولو وروسته هغوی له هیواد څخه په زور بهر وستې دي او ادعا کوي چې د ټول هیواد امنیتي خوندي کړي.
طالبان ولس ته وایي چې تیر حکومت تاسو ته امنیت نه و درکړی. دا چې هغوی بډې رشوتونه اخیستل او که دغه د طالبانو دریځ یا مفکوره وي او اوس چې پاکستان حمله وکړي، پاکستانی هم منی او ټول نړۍ کې هم رپورټونه راغلل او د شک لپاره ورکې څه پاتې نه شول. نو دا هغه څه دي چې د طالبانو دریځ ته تاوان رسوي او د هغوی د مخالفینو مفکوره قوي کوي.
د دایش خراسا لخوا په ازبکستان د راکټونو د حملې ادعا او په افغان خاوره کې دننه د پاکستان بریدونه یوازې طالبانو ته زیان نه دی اړولې. دا په اصلاح جهادي رورولي له امله د طالبانو ممکنه بې وسي د نور لپاره هم سرخوږې دی.
پاکستان یو بلا پیدا کړي او اوس به د دې تاوان ورکوي. دا هیرول چې اور د کوم ځای نه پیل شوی، دا د اور د خپرېدو مخه نه نیسي. امریکا هم ډیر په ګرانه دا زده کړه. د زلمی خلیلزاد په دې خبره موږ باور وکړ چې طالبان به د ترهګرو سره اړیکې نه لري. دا بیخي ناسمه خبره ده، ځکه چې څنګه به یو ورور د خپل ورور سره یا د ترزوی د ترزوی سره اړیکې پرې کړي؟
طالب چارواکو په افغان خوره د پاکستان تیرې غندلی. کابل کې د پاکستان سفیر ته احتجاج کړي او غواخي هم ورکړي چې کله بیا تیرې وشي نو سخت جواب ورکوي. د طالبانو سخت جواب سکه دی شي
اب وہ پاکستان کو بھی ناراض نہیں کر سکتے.
طالبان پاکستان خفه کولای نشي. یو هدا پورې د پاکستان مخالفت کولای شي، ویناو کولای شي، د دین اخواته کولای شي. کله پاکستانی طالبانو خلاف ګامونه اخلي نو هغه هم ورته زیان رسولای شي. د پاکستان خلاف هم څه نشي کولای، ځکه د پاکستان لاره هغوی د نور نړۍ سره په تماس کې دي. د پاکستان او افغان طالبان له یو بل سره تړلې دي. پاکستانی هم خلاف ډیر څه نشي کولای، ځکه چې بیا بعد افغان او پاکستان دواړو طالبانو پر ضد جګړه کوي.
په افغان خوره د تیری وروسته پاکستان ویلي د افغانستان د خپلواکۍ احترام کوي، خوای افغان خوره باندې د اترهګرو فعالیتونه د سیمې ثبات زیانمن کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په خوست کې شل داسې ګرځنده موبایل صحي ټیمونه ګمارل شوي دي چې په لیرو پرتو سیمو کې د نورو روغتیایي خدماتو تر څنګ ماشومانو ته د پولیو واکسین هم تطبیقوي. د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دوی په اطرافي او نسبتاً لیرې پرتو سیمو کې د موبایل ټیمونو له لارې خلکو ته صحي خدمات او د ګزارن واکسین تطبیقوي چې مثبتې اغیزې پرې ایښي. پام وکړئ په دې اړه د منیر بهار رپورټ.
د صحی خدمات او پولیو واکسین د تطبیق دا بهیر په خوست کې لسم مدیر په دی خو پیل شوې چې خلکو ته د موبایل ټیمونو په مرسته صحی خدمات وړاندې کیږي. د امیر اختیار ریاست مسولین وایي په صحی خدماتو کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین هم شامل دي چې په لری پرتو سیمو کې تطبیقیږي. د خوست د امیر اختیار مرستیال ډاکټر ګل محمدین ناشنا رادیو ته په دی حق لوویل
هغه خلکو د پاره چې د کلینیکونو نه لری وي یا کلینیکونو ته د مختلفو وجوهاتو لارې رسیدګي نشي کولای. شل موبایل ټیمونه په خوز کې عام روغتیا ریاست موظف کړي دي چې هغه ټیمونه مختلفو لرو ساحو ته ځي د روغتیایي خدماتو د تطبیق ترڅنګ خلکو ته د واکسینو تطبیق هم کوي.
د نوموړي په وینا کې هم د خوز په ټولو ولسوالیو کې صحیح مراکز فعال دي، خو دا اقدام د هغو کورنیو د سالم پاتې کېدو په موخه کړی چې له دغو روغتیایي مراکز لري دي او نشي کولای په اسانه توګه خپل کوچني ماشومان د واکسین یا نورو صحیح خدماتو لپاره کلینیکونو ته یوسي.
مرکز او ټولو ولسوالیو کې د موږ کلینیکونه شتون لري، د سب سنټر لیول نه ونیسه تر صحیح پوستا او د سی 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 پلس پورې، چې په دې ټولو روغتیایي مراکزو کې د واکسینو تطبیق شتون لري، واکسین تطبیقیږي.
د روغتیایي سکتور په برخه کې د ګرځنده کارکونکو ګمارل یو شمیر کسان د ناروغیو په مخنیوي کې اغیزمن یادوي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
کله چې په 1990 کال کې د هانګ کانګ کنټرول له برتانیا نه ولسی چین جمهوریت یا پی آر سی ته انتقال شو، پی آر سی موافقه وکړه چې هانګ کانګ یو هیواد د دوو سیستمونو د وصولو له مخې اداره کوي. د سانو برتانیا د ګډې اعلامیې په قول د 50 کال لپاره به دغه ښار د لوړې اندازې خودمختاري نه برهمن وي، په غیر د خارجي او دفاعي چارو نه او هغه قوانین چې اوس په هانګ کانګ کې تطبیقیږي په اساسي توګه به په خپل ځای وي او بدلون به پکې نه راځي. مګر په داسې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هانګ کانګ د پالیسۍ د لایحې رپورټ ښیي پی آر سی په دغه ښار باندې خپلې منګولې ټینګوي، په داسې حال کې د بیجنګ ماسونو ته د هانګ کانګ د تسلیمولو 15مه کلیزه ده. د بهرنیو چارو د وزیر انتون بلینکن په خپل په تیر یو کال کې د ولسی چین جمهوریت د هانګ کانګ د دیموکراتیکو موسسو په جوړولو لاس پورې کړی دی، په قضایي سیستم باندې بی ساره فشار راوستی دی او علمي، کلتوري او د مطبوعاتو ازادي خفه کړی ده. د هانګ کانګ ازادي کمیږي په داسې حال کې پی آر سی خپل قانون ټینګوي. رپورت څرګندوي د پی آر سی چارواکو تیر کال داسې اقدامات وکړل چې د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ د طرفدارو مخالفینو قابلیت له منځه یووړ، چې په حکومتوالۍ کې د معنا نه ډک رول ولوبوي. د بیجنګ یا د محلي ادارې سوله ییز سیاسي انتخاب کوونکي مجرمان ګڼل شوي. د هانګ کانګ د انتخاباتو په سیستم کې پراخو بدلونونو د هغو سیاسي ډلو چې د بیجنګ لخوا تایید شوي نه وي مخه نیول کیږي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، او د هانګ کانګ د رای ورکوونکو قابلیت ډیر کم شوی دی چې د خپلې خوښې استازی وټاکي. چارواکو د فشار د نورو اقداماتو نه علاوه د هانګ کانګ دوه مستقلې سترې ورځپاڼې اپل ډیلی او سټن نیوز وتړلې او د جون د میاشتې څلورمې نېټې موزیم یې بند کړ چې د 1989 کال د تیانامن چوک د احتجاجونو یادونه کوي. د 2000 کال د ملي امنیت له قانون نه د بهانې په حیث کار اخلي چارواکو د څه باندې 160 کسانو او سازمانونو په خلاف تورونه ولګول. په دغه شمېر کې هغه فعالین او سیاستوال شامل دي چې د 2020 کال د فبروري په میاشت کې د دې لپاره بند شوي وو چې لړنی انتخابات وکړي، چې هغه کاندیدان انتخاب کړي چې د قانون جوړونې د شورا په انتخاباتو کې به د دیموکراسۍ د طرفدار کیمپ استازیتوب وکړي. چارواکو د مرکزی او محلي حکومتونو یا د دوی د پالیسۍ او د تفسیرو یا په ټولنیزو رسنیو کې د پوسټ کولو د انتقادي وینا لپاره فعالین بندن کړی دي او تعقیب کړی دي. بلاخره بیجنګ با د خار ډیر خو او زلاند کسان تختته مجبور کړی دا د هانګ کانګ شهرت کوي او سیالي کمزوري کوي. یو بشپړ فعال مدني ټولنه د قانون حاکمیت او فردي ازادي اساس جوړوي چې په هغه باندې خوځنده او انګازوري ټولنې وده کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګند کړه موږ د هانګ کانګ د خلکو سره ولاړ یو.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زمرد خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.